Dime, sí.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته ده چې دغه انتخابات د بایومتریک له لارې ترسره شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د چک ولس مشر په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي دی دا تمه نه لري چې د اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا لیدنه کتنه پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. ښاغلی کو پینګ وویل د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربن ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د دې غونډې په مهال افغان ولسمشر وویل تروریزم د دواړو هیوادونو او نړۍ ګډ دښمن دی چې د ګډې مبارزې له لارې کوي شو د ترهګرو مخه ونیسي. ښاغلی غنی تر لوی اختر یوه ورځ مخکې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربن اعلان کړل. دې اوربن شرط دا دی چې هغه وخت به پلی کیږي چې طالبان یې ومني. تر اوسه طالبانو دې اوربن ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. په وروستیو کې په چک کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت فشار زیات کړی چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. تېره میاشت په بګرام کې د یوې چاودنې په مهال درې چکي سرتېري ووژل شول. په افغانستان کې چک 230 پوځیان او روزونکي لري او له 2002 میلادي کال را په دې خوا په د هیواد کې تر اوسه 14 چکي سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دریمه یوه ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د دواړو لورو ترمنځ روانه اونۍ د 50 اوورونو دوه لوبې وشو چې یوه افغان لوبغاړو او بل یې پرون ایرلند درې وکټو په توپیر وګټله. سبنې لوبه مهمه ده ځکه د دې لړۍ وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه ده او هر لوري که وګټله د دغو یوه ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. افغان لوبډلې د ایرلند دې سفر په ترڅ کې تر دې مخکې د 40 اوورونو له دریو لوبو دوه ګټلې وې او یوه د باران له امله نه وشوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي دی دا تمه نه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنهي پرون له ولسمشر حسن روحاني او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وویل
با اروپا بنده قبلا هم گفتم الان هم میگم
د اروپا په برخه کې ما مخکې ویلي و او اوس بیا وایم له اروپا سره باید ارتباط ادامه پیدا کړي، خو له دوی هیله مه کوئ. له اروپا امید قطع کړئ. اروپا داسې ځای نه دی چې موږ وکولی شو د خپلو بېلابېلو مسایلو لپاره د اټومي تړون د مسلې او اقتصادي مسایلو په ګډون هیله ورته وکړو. دوی به هیڅ ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی دی، خو جرمني، فرانسه، بریتانیا، چین او روسیه لا هم دې تړون ته ژمن دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبرلانو ته وویل د سوریې حکومتي ځواکونه دې ته چمتو شوي چې پر ادلب پراخ عملیات وکړي او په دغه هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. بل لور ته د روسیې اژانسونو په وینا له 2015 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې تر بل هر وخت روسیې په ختیځ مدیترانې کې ډېرې جنګي بیړۍ ځای په ځای کړي دي. لاوروف وویل د هیله من دی چې لویدیځ همکاران ادلب داخل نشي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه ونه نیسي. واشنگتن، لندن او پاریس روانه اونۍ دمشق ته خبرداری ورکړه او ویل چې د ادلب په جګړه کې کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع اواد اس 400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د آسیا لپاره د پنټاګون لوړ پوړی چارواکي رندال شریور د چهارشنبې په ورځ دغه بیان وروسته له هغې ورکړ چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسي دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیري مجازات نه کړي، که هغوی له واشنګټن سره خپلو دفاعي اړیکو ته پراختیا ورکوي او د روسیې پر وسلو ورو ورو خپله اتکا کموي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي، د هند نوم ډېر یادېده او هندي او په ټوله کې د جنوبي آسیا رسنیو تل دا خبره کړې چې ښایي هند له دغو بندیزونو معاف شي. خو شریور چې د واشنګټن د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې پرون خبرې کولې وویل دا تصور چې ګواکې موږ به په بشپړ ډول د هند اړیکو ساتنه کوو او له دې پرته چې هغوی څه کوي له بندیزونو یې جلا کوو، باید ووایم چې دا یو څه غلط فکر دی. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. ریاض پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ناسم معلومات ځای شوي او له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ مسلې ته پکې اشاره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د سهشنبې په ورځ د یمن د جګړې په اړه په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د یمن په څه باندې درې نیم کلنې جګړې کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د یمن حکومت ښایي د جنسي تېریو او د بېګناه خلکو نیولو په ګډون کم عمره هلکان جګړې ته استولې وي. او د اریزونا ایالت په مرکز فینکس کې د سناتور جان مکین جسد د هغه د کورنۍ د غړو پخوانیو همکارانو او نورو عامو خلکو د لیدو لپاره پرون کېښودل شو. د اریزونا ګورنر ډوګ دیسی په دې مراسمو کې د اریزونا مشهور طبیعي پارک ته اشاره وکړه چې په نړۍ کې یو بېساری پارک دی او د جان مکین ستاینه داسې وکړه:
To the rest of the world, John McCain was Arizona.
نور نړۍ ته جان مکین اریزونا او کله چې موږ ټول دلته راغلو او خلکو ته مو وویل چې موږ د اریزونا یو، خلک په دې برخه کې له دوسترو شیانو خبر دي، له جان مکین او ګرین کانون څخه. تاسو اریزونا له جان مکین پرته تصور کړئ لکه اریزونا چې له ګرین کانون پرته تصور کوئ، دا طبیعي نه ده. جان مکین چې دوه ځلې د جمهوري غوښتونکي ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شوی و، د تېرې شنبې په ورځ د 70 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته ده چې دغه انتخابات د بایومتریک له لارې ترسره شي.
بایومتریک سیستم هم ډېر زیات وخت ضرورت لري. کومې کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولی یا کمپنۍ سره همدغو حزابو هم تماس نیولی، هغه له الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او موږ تر انتخاباتو پورې صرف 15 ورځې لرو.
د هلمند نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ شو ورځ نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې مداخله ونه کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
په دیارلس او شپږ څلوېښتم کال کې شپږ څلوېښتونه تر اوسه ونه ویده نو یو 50 کلان څوک په غواښ چیفتې تاسه وای ده.
که غواړئ د کابل د وزنی ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار په مرسته د قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ورځ وروسته تر دې چې د کابل ښار په 15 بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو مظاهره وکړي د مظاهره کوونکو یې وغوښتنه ومنله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د ګوندونو استازي کولای شي چې د تلې د 28 نیټې د انتخاباتو په څارنه کې برخه واخلي. لدې مخکې هم البته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو د افغانستان کې د مخکنیو انتخاباتو پروسې څارلې او دا کوم نوې خبره نه ده، خو مظاهره کوونکي د دې غوښتنې ترڅنګ د بایومتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتي سیستم کې د تغییر پر راوستو ټینګار کوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا وړاندیز ومنه چې د دوی استازي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاچان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې دا څارنه خپل مراحل لري، هغه باید ترسره شي.
نظارت د قانون له مخې د دوی قانوني حق ده. مونږ دوی ته مخکې هم ویلي وو چې خپل متخصصین راولېږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یو ځای په یو میکانیزم باندې خبرې وکړي چې څنګه باید هغه نظارت په مرکز او ولایاتو کې ترسره شي، او هغه ګوندونه چې غواړي نظارت وکړي هغوی د قانون مطابق باید اول د کمیسیون ته خپل اسناد وړاندې کړي، د کمیسیون څخه اعتبارنامې واخلي او د اعتبارنامو څخه وروسته بیا خپل ناظرین موږ ته معرفي کړي، تر څو د هغوی ته خاص کارتونه چې ناظرین ته د نظارت لپاره ورکول کېږي هغه موږ دوی ته ورکړو.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر ګوندونو استازو حکومت تورن کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې کوي. دغو اعتراض کوونکو د ښار په 15 سیمو کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل کچرته د دوی غشتنی ونه منل شوې، دوی به د ولایتونو پر لور د خپل اعتراضونو لمن پراخ کړي. دا ګوندونه چې په سر کې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي دي، ادعا کوي چې ټول شمیرې 15 سیاسي ډلو ته رسیږي. دوی د انتخاباتو د څارنې ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې دي انتخابات ترسره شي او په انتخاباتي نظام کې تغییر راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې د بایومیټریک مسله وخت غواړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون د دوی صلاحیت نه دی.
د قانون تغییر هغه د قانون د انتخاباتو په اساس باندې او د همدا رقم ته د اساسي قانون په چوکاټ کې څنګه نو ورته وګورو هغه وسته منلو وایل نه دی. او هغه تغییر چې په قانون کې راځي او تعدیل چې په قانون کې راځي هغه یا پارلمان دی یا د افغانستان جمهور رئیس دی. انتخاباتو قانون وایي چې کله تاریخ د انتخاباتو اعلان شي په هیڅ طرز العمل کې هم په خپلو طرز العملونو کې هم د قانون تغییر نشي راتلی. او همدا رقم د بایومیټریک مسالات دا مونږ په منوال شکل باندې ثبتنام شوی ده. نو د بایومیټریک سیستم هم ډیر زیات وخت ضرورت لري. کوم کمپنۍ سره چې مونږ تماس نیولای یا کمپنۍ سره همدغه حزاب هم تماس نیولای هغه على الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او مونږ تر انتخاباتو پورې صرف 15 ورځې لرو.
د معترضو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د شنبې په ورځ په ارک کې له ولسمشر اشرف غني سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه دی جوړه شي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. خو پرون د دغو ګوندونو استازو د مظاهرو پر مهال په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې پر ګډې کمیټې ځکه باور نه لرو چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو په ارتباط د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 په صافه او واضح اوریدلی شئ. د سهار 8 بجې او 14 دقیقې د مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ارک کې له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې چین غواړي په افغانستان کې پوځي حضور زیات کړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په افغانستان کې د پوځي زده کړو د کمپ د جوړولو پلان نه لري. د د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې پرون په پیکن کې خبرلاند ته وکړې. نور تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې اورئ.
چین دا خبره رد کړه چې ګنې دا هیواد غواړي په افغانستان کې پوځي اډه جوړه کړي. چین په افغانستان کې د اډې د جوړولو خبر وروسته له دې رد کړ چې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې راپور ورکړ چې چین د افغان پوځیانو د روزنې د یوه کمپ په جوړولو کار پیل کړی دی. ساؤت چاینا مارننګ ورځپاڼې د چین د پوځ د نامعلومو سرچینو په قول وویل چین د واخان په دهلیز کې چې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دی د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کمپ جوړوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هوا چونیانګ وویل چې دا راپور حقیقت نه لري. د یوې خبري غونډې ته وویل د دې خبر له لیدو وروسته څرګنده شوه چې هغه رښتیا نه دی، نه کم شته او نه روزنه، دا حقیقت نه لري. هواد دا هم رد کړه چې چین دې سیمې ته خپل پوځیان لیشي یا لیږلی دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د چین دفاع وزارت په افغانستان کې د اډې د جوړولو په اړه د دوی پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په واخان سرحدي سیمه کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر خپرې شي. تر دې وړاندې د سږ کال په جنوري میاشت کې ویل شوي وو چې چین د افغانستان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لیوا جوړوي، خو وروسته د چین دفاع وزارت دا راپور رد کړ. د وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړي وو چې پوځي وسایط د افغانستان او چین په پوله کې ګزمه کوي. چین له افغانستان څخه د یوغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ور اوښتو له درکه ډیره اندېښنه لري. په وروستیو کلونو کې د چین په شینجن نارامه سیمه کې په سلګونو تنه وژل شوي دي. د چین حکومت د شینجن د سیمې د نارامۍ علت اسلام پال وسلوال بولي. چین له امریکا او پاکستان سره په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره هلې ځلې کړي دي.
و مونږ دلته د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل په د هیواد غواړي په افغانستان کې یو پوځي اډه جوړ کړي. د هند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکو وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر انتریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میشتو د دې ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو سره چې زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړي، ټولو ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې نیسي او بېرته خوشې کوي او ډېر ځلې د عملیاتو په ترڅ کې د دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلي نه ده، بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بېرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس اندایي په رپورټ کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یوه باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري، خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرضونو څخه ساتلی شي.
دا د هلمند له هلمند د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال یو بل تفصیلي راپور دی چې په هلمند کې د کروندګرو او د کرنې په اړه ترتیب کړی و. هغه راپور چې د نادلي ولسوالۍ د اوسېدونکو پر ستونزو څرخېده اوس خپرېدو ته چمتو دی.
سکندر د نادلي ولسوالۍ چانجیر سیمې ته د غځېدلي سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. دغه کورنیو شمېر لا دقیق نه دی چې په نادلي کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیړوان بولان سیمې ته د نادلي نه ګڼ شمېر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظرې دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنګرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نه سمې اوبسته د کم نام نه ده اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو راسي
نو خدای شو پویږي چې سره کم نه مثال سره مرستي کړي د مرستو دغه راسي برته ولاړ شي هغه والي
چې دولت راغلی دي ولاړ شي بېرته راسي مینونه پاتې دي زموږ کیس رایونه نړېدلي دیوالونه نړېدلي موږ نه شو کولی چې خپل ځای ته ورسو حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي موږ پوښ کې اس رایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ د خلکو خونې نړۍ
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر کراره شي خپلو ځایو ته ولاړ شي
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په ندالي کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی خو کرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دې پکار واچي هغه دې آماده کړي خپل د پلان او پالیسۍ له مخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د اذیت د مهاجرت سبب ونه ګرځي
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دم غړې په ندالي ناوې ګریشکا او د لشکرګه په څلورمه حوزه باباجی کې عملیات روان دي او ډیر سیمه برته د وسلوالو څخه نیول سوی دي
په سوچ سقامتو توضیح کړي چې یو عملیات د تصفیه دي چې دشمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربند ساحه پراخیږي چې په هغه کې تاسو عملان ګوري د ناوی ولسوالی د ګریش ولسوالی کې صاحب پراخسي همدارنګه نادلی ولسوالی د دشمن د وجود نه پاک شو د غسور د تاسو پیشرویانی د چانجیر او باباجی په استقامت کې ګوري چې دا پیشرویان عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري ان شاء الله چې پلانډو شورا دې کې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول د کورنۍ سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځای سوي دي دول د مزکنوی عملیات ترڅنګ د شپې له خوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګنمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي نادالي ولسوالي د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي مدلیاستای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند څنګه لورې اورزګان چې ډېری ولسوالۍ نه امنی او حکومت پرې بشپړ واک نه لري د دولتي عوایدو پر راټولولو کې بیا له ستونزو سره مخ دی د عوایدو د راټولېدو مسؤلې ادارې وایي د نورو ستونزو تر څنګ چارواکي او زورواکي هم مالیې نه ورکوي په دې مناسبت پرون په ترین کورټ کې د عوایدو د راټولولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه شوه نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت راپورټ کوي
د اورزګان ولایت د دولتي ادارو یو شمیر مسولین وای په دغه ولایت کې د دولت لپاره عواید را جمع کول د نورو کلونو په پرتله څو برابر سش کال کم سوی دي دغه مسول کسان وای چې لامل د زورواکو او یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو د مالی نه ورکړه او د یو شمیر مسول کسانو ناغېړي او نامنی ده د دولتي ادارو مسولینو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې موخه په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې د لډلې د ورشنا شرکت رئیس عبدالسمی شرافت وای چې په میلیونونو افغانۍ یو شمیر لوړپوړي چارواکي او زورواکي پورې وړيږي خو نه یې ورکوي چې له عمله یې د دې عواید هم کم سوي
او زموږ سره چې قرضداران دي اکثره هغه کسان دي چې هغه په دولت کې اړیکې لري او یا نور داسې کسان دي چې بانفوزه خلک دي هغه پیسې نه تاویلي موږ په دغه مشکلاتو باندې اخته یو چیر دا کسان راشي زموږ تقریبا اوس 3 میلیون افغانۍ پر دغه چې ما درته یاد کړ پر دغه کسان باندې زموږ د برېښنا ټیکس پاتې دي او دا تقریبا 2 او 3 او 4 کال څخه پاتې دي چې هر وخت برق پر کاته کو بیا راځي خپل برکم بستکی په زور هم بستکی کمر نه خپل کسره ولی هغه برک لین بر تخپل بستکی په بار بار بندس پرسوی دي چې هغه زموږ کارمندان ورځي صحیح ته هغه تهدید شوی دي
د ترینکوټ شهر لپاره نوې شهروال نعمت الله بختیار هم وایي چې په دغه ولایت کې لجر لسو یو نیم کال څخه بیا تر نن یې پوری د دکانونو او کورونو څخه د صفایي پیسې نه جراټولې سوي چې د شهروالۍ په وایدو کې څو برابر کموالی راوستلی او ان تر دې چې شهروالۍ خپل مامورینو ته لا هم معاشونه نسی برابرولی
اسمنا کوی په روزګان کې د 491 څخه بیا تر و سفری د دکانو او کورو څخه د صفایي پیسې نه دی تحویل شوی. دا چې ولې نه دی تحویل شوی د وخت امیرینې به جواب وایي چې موږ د ماش نه سر پر کولی وخت چې خپل کارمندان ته ماش نه سر پر کولی ته به د شهر د انکشاف د شهر د پرمختګ خلکو د عامه خدماتو د وړاندې کولو لپاره څنګه کار وکړي.
ټولو سره سره د دغه ولایت د ترانسپورټ ریاست مسؤول احمد شاه خان هم وایي چې په عوایدو کې څو برابره کموالی راغلی. عامل نام نی ادوی
د محلات ته چې به موټر تلی دا اوسه مهم اخستل زموږ عواید یو څه و اوس موږ یوازې د کندهار ته چې موټر دې د هغه عواید اخو نو عواید موږ نه سره ټولول نو زموږ عواید ډیر په صفر کې دی اوس د ونی وکال کې لاریم ټوله بندي د ولسوالو دا د ولایت لار هم ډیر خراب ده.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي چې هو ډکړی له زورواکو به مالیا راټولوي او وایي چې د غراضې د مالیا راټولولو په مخه یو لړ نوي طرز العملونه هم جوړ کړي دي. د والی مرسیال تا ولا فضلی
او نور څوک قرضدار دي که چه دي څوک مپوخ نه ده بس ټول به ان شاء الله خپل قرضونه هم خور کوي او هغه لپاره به یو خاص میکانیزم ورته جوړو په بل غونډه کې چې اول څه کوو دویم څه کوو دریم څه کوو لکه کابل برښنا شرکت چې هغه تاسو به یې نه رسنو مختلفو لارو نه یې څه وخت ورکوي بیا یې رسنیزه کوي بیا ورته که نه بیا د څارمالۍ ته معرفي کېږي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې نن د عوایدو راټولولو په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه شوه چې له دې وړاندې به ټول مسولین د هرې میاشتې په پای کې یوه ناسته کوي او د عوایدو راټولولو پر مهال به پراته خنډونه له منځه وړي کوم چې له دې وړاندې مسولین ورڅخه سر ټکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې په ادلب ښار کې چې د بشر الاسد ځواکونه پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي مداخله ونه کړي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشر الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. احمد شبر راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادو شغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په ماسکو کې خبریالانو ته په داسې حال کې وکړې چې راپورونه وایي د بشار الاسد ملاتړي ځواکونه د ادلب ولایت نیولو ته تیار شوي. ماسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیرې کې جنګي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسی رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر زمان ډېر روسی ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلب ولایت یو ناسورو باله او ویې ویل چې دا سیمه باید پاک شي. دا د هغو ترهګرو وروستۍ ستر اړه ده چې د اوربند له زون څخه استفاده کوي. دوی ملکیان سپر کړي او هڅه کوي چې هغه وسلوالې ډلې چې له حکومت سره خبرو ته چمتو دي تر خپل واک لاندې راولي. دې لیدلوري ته که وکتل شي دا یو خیرن ناسور دی چې باید تصفیه
شي.
لاوروف زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې لویدیځ هیوادونه به د یاغیانو هلو ځلو ته سر ټیټ نه کړي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه به ونه نیسي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جرګې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی خو تر ډېره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړې چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي دا خبره وکړه چې د ماسکو او انقرې ترمنځ د ادلب د جګړې په برخه کې بشپړ سیاسي تفاهم شته. امریکا، بریتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درویو هیوادو ویلي دي که چېرته داسې وشي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې ماسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو غرب هوایي بریدونو ته وهڅول شي. بلې خواته د ناټو ویاند وانه لانګسکو ویل چې څو روسي بیړۍ چې پر کروس توغندیو مجهز دي په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د ناټو ویاند زیاته کړه موږ د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوو خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ازادي راډیو اوري او اوس به عصمت سروان ته غوږ شو چې په شمالي قطب کې څه ډول اقلیمي تغیرات راغلي.
ساینس پوهان وایي په تېر ژمي کې د شمالي قطب یو شمېر سیمې بشپړې کنګل شوې نه دي او له کبله یې د کاربون دای اکساید زیات اندازه په اتموسفیر کې خپرې شي. د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهانو ته څرګنده شوې چې د شمالي قطب خاوره چې د مځکې تر ټولو سړه سیمه ده، ځینې برخې په تېر ژمي کې سړې، نمجنې، لندبلې او کنګل نه وي. د دوی په وینا دا چاره سبب کیږي چې په اتموسفیر کې زیات ګلتونی ګازونه خپاره شي چې د اوزون پردې ته خطر پېښوي. د ساینس پوهانو د څېړنې دا تازه نتیجه هغه اندېښنې تاییدوي چې زموږ خاورینه کره مخ په تودېدو ده. ساینس پوهان وایي چې د شمالي قطب همدا ځایونه چې په تېر ژمي کې یخ ونه وهل، په تېرو ژمو کې کنګل کېدل چې له کبله یې د میلیونونو ټنه پخواني کاربن په وړاندې دیوال جوړاوه. دوی اندیشنه لري چې که په همدې ډول په راتلونکو کلونو کې هم کنګل نه وي، لا ډېر کاربون دای اکساید او میتان ګاز به اتموسفیر ته وکوچي شي.
او که غواړئ چې د کابل د یوازني ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو.
په 1964 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونه وي، د نو 150 کلن سو په غواش چیفتي تاسو وایده.
اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمه بجې دي. یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګوپینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. له ارڅخه خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوې چې ښاغلي ګوپینګ ویلي د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربن ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې په بهیر کې همکاري او تجمن دی. د چک ولسمشر میلوژ زمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کرنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي دی دا تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنهي دا څرګندونې پرون له ولسمشر حسن روحاني او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. لاوروف دا خبری وروسته له هغې کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چمتو شوي چې پر ادلب پراخ عملیات پیل کړي او په دې هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. د دې ازنی نور خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په وی پانه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې لري چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واوري. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیات مننه درف سب زنګ خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیر زیات مننه درف صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له هغو نه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان دولت تر ننه پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړو او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې بره لوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر ننه پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکي افرادو څخه، هغه ملکي افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډېره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی سوی نه دی. په وسلوال نښتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی، لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,843 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,843 نفرو نه 2,916 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د هغې عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت برته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته 1 لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 50,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه 1 لک افغانۍ کوای شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کیږي په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي پر ورځ باندې ولمنځله یوونه ولا، او دغه تر څنګ باندې بعضی نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د سیاحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
دوی کسا پولیس وژل شوی دي،
تکار پولیسي نه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله و د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپولو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني شوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سیمه ملاتړ ونه کې پایلې به سی وي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې کچیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت و نسي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
Juand
لاندے بندی کی دوا چاہو شیروا بندی برابر کر دے گا شیروا کی بھی مڑے کھوڑا ہوا کے بے دغاشی بچا
خالو نہ بوڑا شنو خالو نہ زن خالا نو قریبا دی کھونا
ارغا حس بئی تکڑا حس بئی تبا پا دیوان سپرے گی سہار سہار با پا دیوان منڈی وی بڑی روزائیو کی
چوڑاون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامو نمی اومنائی آیا پوهی گئی چې کابل جوبرن یا باغی واش څه وخت جوړ شوی او لمړنی حیوانات کوم؟
په 1963 کال کې چې افتتاح شوی ده، دا چې ساختمانی کاری مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلن راځي.
جوبرن ته د تللو په وخت کې د کوم خبرو په پام کې نیول ضروری دی؟
زلمسی تا وایم، زوی تا وایم، بل تا وایم، بل تا وایم، دغه ته زار ما ورکوي.
پا پیل کې دا کابل جوبرن په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې دا باغیوش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې حق له درته خپرو. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو تفریزای چې په رخصتیو او ځینو نورو ورځو کې خلک ډیر ورزي، همدا د کابل جوبرن یا باغی وحش دی. کابل جوبرن د محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو، او لومړنی رئیس هم سردار نادر د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زوی وو. د تیرو جګړو له وجې باغی وحش او ژویو ته هم تاوان ورسید، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د بیا جوړونې کار پیل شو. ورسره حیواناتو، الوتونکو او نورو ژویو ته هم تر یوه حده پاملرنه وشوه. دا محل په کابل جوبن کې په سلهو شوې دي او هر ورځ ګڼ شمېر کسان ننداره کوي. په پیل کې د کابل جوبن رئیس عزیز ګل ثاقب د باغیوش په تاریخ غږیږي.
په امریکا کې ابتدا کې دا مفکوره پیدا شوې وه، موږ په منطقه کې په د لاهور باغیوش ډېر تاریخي قدامت لري، د هند د ډیلی باغیوش ډېر تاریخي قدامت لري. دا مفکوره وه، وروسته مفکوره دا وه چې زموږ شاهي کورنۍ هم متوجه سو دې ته چې او دنیاوال هم دا تشویش درلود چې د افغانستان د مشهور حیوانات چیرې وګوري. خو خصو لغه قافلې نه په هغه وخت کې شاهي کورنۍ وروسته پاتې نه سوه. جوړې که اولینی رئیس د الحضرت محمد ظاهر شاه زوی سردار نادر 15 کاله دلته رئیس پاتې سوی ده، په 1416 کال کې شپږ څلوېښتونه تر اوس ونه ویده، نو یو 50 کلن سو په غواش چې افتتاح سوی ده. دا چې ساختمانی کاری مخکې دوه درې کلو کې شروع سوی دي، تقریبا 50 کلن راځي.
دا چې په کابل جوبن کې لومړنی ژوی کوم او باغیوش څه ارزښت لري، دا مو هم له عزیز ګل ثاقب څخه پوښتلی.
اولی حیوانات دلته په جوبن کې خارجي حیوانات ویلای سم چې د فیل و زمریان و بعضی نور حیوانات، او داخلی حیوانات زمونږ خپل پړانګان و هوسۍ وې، مثلا مارکوپولو هوسۍ و خوتن هوسۍ و رنگارنګ باختری هوسۍ و بعضی مرغان و لیوان و د هر شی و تقریبا دوه نوي ډوله. په ټوله نړۍ کې چې جوبنونه جوړیږي، فوکس ډیر په دې کېږي چې د خپل د هیواد حیوانات دنیا ته وروکي، خلکو ته وروپیژنې. د دې لپاره چې دوی په ځنګلونو کې ورسره کومک وکړي، خپل د منطقې حیوانات وپیژنې. مثلا د بدخشان خلک راځي ګوري چې په ژوبڼ کې د بدخشان یو ایګا یا خرس د دې ته متوجه کیږي چې دا څومره مهمه ده. بیرته چې ځي بدخشان ته پوهیږي چې ولا دا په علمي لحاظ د انسانانو د ګټې لپاره خدای پیدا کړي دي، باید دا ونه وژنو، ښکاري نه کو، قاچاق نه کو.
زموږ همکاره فرشته مرسل کابل ژوبڼ ته تللې او هلته له یو شمېر کسانو سره غږېدلې. له هغې څخه به واورو چې کله څوک باغیوش ننوزی لومړی په څه سترګې لګي.
لومړی مو د یو زمری په مجسمه سترګې لګیږي چې دا د مرجان په نوم د زمری مجسمه ده چې اول په یو لاسي بم ټپي شوی و، وروسته بیا مړ شو. دې مجسمې ته چې ګورو لومړی ښکاري چې یو ټپي شوی زمری دی. لږ چې وړاندې راځو دلته د اوبو فواره ده، ښې پاکې رڼې شنې اوبه دي. د کابل ژوبڼ له رئیس عزیز ګل ثاقب څخه غواړو چې دلته د ژوو یو دوه قفسونو ته له موږ سره لاړ سي، د هغو د عمر په هکله، خصلت په هکله، داسې له کوم ځای راوړي معلومات راکړي. اوس موږ تاسو راورسېدلو د اوسۍ قفس ته. په پیل کې به راته ووایي چې دغه اوسۍ څو کاله عمر کوی سي؟
په دې قفس کې موږ تقریبا 4-5 ډوله اوسۍ لرو. د غره اوسۍ دي، بلې مارخور در عادي ده چې تقریبا 3-4 ډوله دي، او دا د افغانستان د مشهورو هوسیو څخه دي. دا تقریبا په جیګو صخرایي ساحو کې ژوند کوي.
هغه هوسۍ چې موږ ته مخامخ ده کنه بچای ښکاري وړکۍ، هغه څو کاله نه ده؟
دا تقریبا په حدود د شپږو کلو کې هم نه اوس
عمر لري. وړکۍ پاتې ده؟
وړکۍ نه ده، جنس هم دغه شی ده.
او
دا مختلف نسلونه دي. دا تقریبا غټه هوسۍ ده. دا د ریاست جمهوري نه راوستلې وه، هلته یې ساتلې وه، بیا رئیس جمهور موږ ته راکړل چې دلته مرای کال.
اوس کوم بل قفس کې نږدې هغه ته به هم ورسو؟
زمریانو ته به ورسو.
زمریانو ته به ورسو.
دلته مرجان زمری هم ژوند تیر کړی او ډېرې بدې ورځې تیرې کړي دي. دا سپین زمریان دي، د دوی نسل ډېر کم ده. نړۍ په ساته اندنج سپیشیز ورته وایي، په حالت د مرض خطر کې اوسېږي. اوس څلور دانې، دوی نران دي، دوی ښځې دي. دا د ګرمې هوا له وجې دننه کوټې ته ننوتلي، شنو ساحو ته. دغه نسلونه خو ډېر کم دي، بیا خصوصا په دوی کې یو بیل طبیعت ضد. جالبه قصه دا ده چې دا که ډېر ضعیفه سي، بیا په ځنګلو کې نور زمریان وژني، کار توان ونه لري. نو په باغوشو کې معمولا 15 تر 150 کلو پورې عمر کولای شي.
ځان ته چون ارنجک واچوایا هغه نفر پیدا
ولا یو ورځ یو کس ورکته سوای وو، هغه وژلای وو. هغه شخص لازم نه و چې وشي ژوي ته ورکت سی. بل ورځ دغه مړی ورور راغله وغه ته نارنجک ورا چوله.
په درې نه کامل زمری وخت
او دیار لسو درې نه، یعنی دوا بیا و کدرې بیا کال و ده.
بیا زمری په ستر ګړون
څه ستر ګړون وخونه نه و، بیچاره ډیر په بد حالت کې تر 2002 کال پورې دا ژوند
ده. کده سی وازی اوریدونکو ته وایي چې کله که دوی راځي او د دې جی فرهنګ نه کویږي، نو دوی تخپل توان رسیږي. لکه هغه نفر ستاسو ویلې چې مرجان زمری وخور مړ کنه، هغه الهه دا و چې دای قفس ته وړاندې ورغلی و مزایمات زمری ته کول.
دلته په افغانستان کې موږ یو ژوبڼ یا باغیوش لرو، بیا په داخل د باغیوش کې چورسي هر حیوان یا هر مرغه ته موږ یو فاصله پرې کې، بیا یو موانع لري. دغه موانع د دې لپاره ده چې د انسانان د دغه پنجرې تر شا ودرېږي، وګوري او علمي معلومات پیدا کړي، که مشکل وي ادارې ته مراجعه وکړي، که لا زیات معلومات په کار ومنږي معلومات ورکړو. دوی ته لازمه نه ده چې دې کټارو باندې وخیزي، یا مثلا د حیوان داخلي قفس ته مداخله وکړي، یا یو شی وروغورځي، یا خطرناکه شی وروغورځي، یا کوم ماشوم ورپورته کړي. دوی دیم دغه برداشت وکړي چې دغه پنجره د څه شي لپاره نیولې، یا مثلا ګوره لاسپیکر چالان ده، دوی ته رهنمود کوي چې تاسو وحشي ژو ته لاسونه مه ورغځوئ، د خپل حد نه ورته وګورئ. اما متاسفانه بعضې اشخاص دغه کارونه کوي، مداخله کوي، بیا زه د علمي له لحاظ ورته وایم هغه محلي سوی نه ده.
ډېره مننه، خیر اوسې. دلته ګڼ شمېر کسان دي چې دوی راغلي دي او له بېلابېلو مرغانو نه لیدنه کوي. د دوی له ډلې نه به هم له یو څو تنو سره خبرې وکړو. د یوه زرک یا هم زرکې قفس ته راغلو، په قفس کې خاورې ورته اچولي، زرکه هم غنم پکې لټي. د زرک قفس ته یو ورور ولاړ ده. اول به خپل نوم راته وایه.
نوم یې مدیس خان.
څنګه په دا دومره الوتونکو کې، په دومره مرغانو کې، حیواناتو کې راغلي زرک ته ودرېدې؟ دا ولې
د زرک سره مونږ ډېر شوق دی، ساتو په کور کې سره دی.
زرک سره دی ولې شوق دی؟ علت څه ده؟
داسې بس په غرونو کې رانیواله بس ډېر شوق مو سره دی. اوس
خپله د غرونو کې نیول
و
هغه زرک چې ته یې کور کې لري که نه، او بیا اوس دلته باغواش قفس کې وینې، د دوی دواړو څه فرق ده؟
فرق نه لري، یو شی دی.
بس که کور یې که بیرون، خو چې زرکي. اول به خپل نوم راته وایه.
نوم زما قری عبید حقیر، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ د میرزاخیل د قری اوسېدونکي.
او اوس په کابل ژوبڼ کې؟
اوس کابل ژوبڼ ته راغلی مو.
دلته کوم حیوانات مو لیدلي دي؟ هر یو باره کې څومره معلومات لري؟
دلته خو په الوتونکو کې کلمرغان، یا هغه موږ چې ټپوس ورته وایو، قجیر ورته وایو، دا مو ولیدل، ګربت هم ولیدل، ګونګیان هم ولیدل، او ورسره په څنګ کې هغه یو قسم څوک ورته لګړ وي، څوک چوکۍ وي، زمونږ دا خلک لکه چې غالموش په نامه باندې چې اصطلاح ورته کاری، دا هم ولیدل. په څنګ کې دغه توتیانو، کوترې، دا هم ولیدلي. هغه نورو حیواناتو کې لکه پامیري غویان هم وکتل، اسونه پکې شته، اوښان پکې شته، غرڅې پکې شته دی. نو دغه د باغې وش هغه ننداره هم کړله، پامیري حیوان ګورم دلته. نو د هغې ماته اغلته هغه د اوسېدلو، مثلا د هغې خلکو سره د رویش، د دغه خلکو د سره د ساتلو، د دې یو فکر را سره پیدا کیږي. ما اوس دې ته هڅوي چې اوس دا پامیري غویا ما وکتل، دا پامیر به څنګه وي، د پامیر خلک به څنګه وي، دود و دستور به څنګه وي، د دغه خلکو به سره ګزاره څنګه وي.
یو څه چې دلته د خواشینۍ وړ دي هغه دا دي چې دلته حیواناتو ته خلک مزاحمت کوي، ځوروي. د بېلګې په ډول شادي یادولی سو. شادي هغه حیوان ده چې دا ډېره زیاته ځورول کېږي. دا چې ولې وړاندې ورځو او له یو تن سره خبرې کوو.
احمد جان
وروره، موږ او تاسو همدا اوس د شادي یا د بیزو د قفس مخکې ولاړ یو. دلته تقریبا له شلو نه زیات کسان دي او هر یو غواړي چې شادي ته یو څه ورکړي د خوراک. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کار زما به ایسته پخ نه دی، ځکه چې څه به دوی ته ښایي څه به نه وي. دا خلک ولاړ کړو، یا خو حیوان ده خو نه پوهېږي، یا خو هر شی راخلي، نو په دې وجه باندې اکثر هغه نه جوړه شي.
خپله دې همدا اوس څه ولیدل دلته؟
نو دا ما ولیدل، خلکو له سکیم ورکوي، څوک له یو شی ورکوي، څوک بسکټ ورکوي. نو دا دې لپاره دا به کار نه چې ورکړي.
له نارینه و سره یو شمېر مېرمنې او ماشومان هم لیدل کېږي چې د باغواش په خواوشا کې قدم وهي. یوه ترور چې له ماشومانو سره راغلې ده، د هیلې قفس ته نږدې ولاړه ده، چورت وهي او له ځان سره کوم څه وایي. ترورې په کوم فکر کې تللې؟
نام خدای، هر شی پکې شته، پرندگان، هر څه شی پکې پیدا کېږي. موږ بیا ډېر زړونه ورسره خوشحاله یو، بیا په زړه کې داسې یو قسم آواز وي، یو څو ورځې مې دغه د دوی لیدنه شیان په زړه کې داسې را ګرځي. ته دا وګوره، دغه هم په خوشحالۍ پوهېږي. ګوره نه په زړه کې سړی اغرشي، هغه هلته ولاړه ده، سبایي راسې ګورې مې چې وخ دا به څنګه ولاړه وي، مریضه بیوي، تبه بیوي، څنګه به ولاړه وي. دلته باغواش ته راځي، دغه شیان چې ګوري که نه، خپل تیر ژوند دې څومره در په یاد کې؟ آیا کوم داسې مرغه، کوم داسې حیوان ستاسې تا ته تیر خاطرات در یادوي؟ موږ ته د وړکیانې دغه زڼې چې ورته وایي، دغه غټ غټ ورمګونی چې دي، دا ما په خپلو کورو کې مې لیدي چې د اسمان سره بس جګې تلې، بیا به راتلې. زه هغه وخت مې یاد ته ودرېږي چې جار موږ به د لاندې نهر نهرې به ته وهلې چې زاڼې زاڼې پړای وغاړه نه ګوره. هغه وختونه خو خامخا نه دي یاد ته راځي.
زما نوم اجنه یم، پکتیا ولایت سرکرم ولسوالۍ.
اوس دلته باغواش ته له چا سره راغلی؟
د ماشومانو سره راغلی.
له دې ورور سره. دلته درې ماشومان دي چې
زمینی دی کنه
زمین سوی دا یا زمین نصیبی
او دیر که دوی دلتا اسکریم و مخیستی دی تاول خپل نمره توه
فیصل
فیصل جانه التا باغواش تا تراغلی کم شاین دی ولی دل
شادی دو مرغی کن زوری آس
کم دی خواکسه
مرغی
دا کابل جوبرن د اوسنی حالت په حق له مهم دا باغیوش ل رئیس عزیز گل ثاقب څخه پختلی ورته غوښی
علاوه لدینه چې د خپل کابل باغیوش په نوې سیستم باندې راغول سوی دا نیم په نیمه توسیه پیدا کړی تر پولی ارتاله پورې او بل مهمه برخه دا و چې تر اوسه جوبرن از اساسی د موټر پارکینګ نه درلود زمونږ د لیدونکو او تماشاچیان به اکثره ګیلې کولې نو اوس الحمدلله یو امن فضا دو درسه او موټر په یو وخت کې درېدل بیا غلطم دروازه جوړه کړې بل مهمه خبره دا و چې د مجهل تاریخي منار چې مخکې د معتادینو مرکز و د قاچاقچیانو مرکز و دلته نه څوک تحقیق ته تللی سو نه یو خارجی تللی سو دومره نظافت خراب و تاسو یقین ولرئ چې ما تقریبا شپېته اویا موټره کثافات فقط دغه سوخته د سګرت له دې جای ټول کړي دي او اوس درې زره متر مربع ساحه البته د ښاروالۍ په همکارۍ باندې دا ټوله چمکاري سوې بله مهمه خبره چې په ژوبڼډ کې یو تغییرات دا راغلی چې مخکې ژوبڼډ ټول دیوالې کټاره و او بین المللي سازمانونو د حیاتي وحش دا انتقاد کوه چې که چیرې یو وایرس راسي او دا هم هغه بعضې حیوانات به چې مریض و چې یو به داخل سو باغ ته د موږ ټول ژوي به په خطر کې و
رنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري